څلور بجې شپې احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې دا اوریدونکي هرکلی کوم. د طالبانو مشر نن له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. ملا هیبت الله اخندزاده په یوه لیکلي بیان کې چې د کوچني اختر په مناسبت یې خپور کړ ویلي دي چې ډیپلوماتیک روابط د افغانستان د ستونزو په هوارېدو کې مرسته کولی شي. وروسته تر دې چې تېر کال د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیو، تر اوسه د تیرو نږدې اتمو میاشتو په ترڅ کې هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په افغانستان کې د ترکیې سفارت د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې پرونی چاودنې وخندلې. په مزار شریف ښار کې تېر ماښام د سورلیو په دوو موټرونو کې چاودنو لږ تر لږه 9 تنه ووژل او 14 نورې ژوبل کړل. په ځینو نورو راپورونو کې د مرژوبل شمیر تر دې زیات شول شوی دی. داعش اسلامي دولت ډلې د دغو بمی چاودنو چې پر شیعه ووښوي مسؤلیت منلی دی. د ترکیې سفارت په اعلامیه کې ویلي دوی دغه غیر انساني حملې چې په روسیو کې شمیر زیات شوی دی په کلکه غندي. د اوس لپاره په اوکران کې د ماسکو ستراتیژیک هدف دا دی چې د اوکران ختیځه برخه چې دونباس ورته وایي په بشپړه توګه ونیسي. دا خبره د بریتانیا دفاع وزارت یوه ورځ وروسته تر دې وکړه چې له پلازمېنې کیف څخه د ملګرو ملتو د سرمنشي انتونیو ګوتیرش د سفر پر مهال روسیې پر دغه ښار هوایي برید وکړ. بل لور ته په واشنگتن کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له کانګرس څخه د اوکراین لپاره د 30 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. د قزاقستان ولسمشر په اساسي قانون کې د اصلاحاتو د راوستلو لپاره نن د ملي ټول پښتنې وړاندیز وکړ. قاسم جمارت توقایف سش کال په اساسي قانون کې د یو شمېر تعدیلاتو وړاندیز کړی چې له تیلو په دغه مالامال هیواد کې واک غیر متمرکز شي. د دې ټول پښتنې وخت تر اوسه نه دی ټاکل شوی. په قزاقستان کې تیر ځل په 1995 میلادي کال کې ټول پښتنه شوې وه چې اوسنی اساسي قانون یې تایید کړی و. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د طالبانو مشر له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. دا مسله مې د سیاسي چارو لکتونکي کمال ناصر اصولي سره شریکه کړې.
چې د نظام نویت معلوم نشي او د یوې غونډې د یوې شورا د یوې لویې جرګې په ترڅ کې د افغانانو رضایت وانخیستل شي، زه فکر نه کوم چې نړیواله ټولنه به تعامل ته حاضر شي.
په افغانستان کې یو شمېر خلک له پوستې شکایت لري.
ما چټک پوست کې ورکړل ویل چې وو ورځې زیات دیار لسر دي. ما نن چې دا تقریبا سلویخ دو سلویخ ورځې کېږي، اوسه پورې معلومات نشته.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري.
پټوله کې راشد خان په هند غورلیک کې خورا ډیر خلو بدل دی. راشد د نړۍ او به د کرکټ وس وخت کې د کرکټ مالګا ګڼل کیږي.
دا سدیا اوریدونکو پروګرام هم لرو چې پکې ساسو په شخص سب شوی پیغام نه خبرو. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده وی امریکا د دوحې د هوکړې پر بنسټ د افغانستان په کورنیو مسایلو کې لاسوهنه نه کوي. د شاغل هبت الله لوري په خبر شوې لیکلي اخترس پیغام کې د توحید هوکړې په عمل کې دوه ټینګار شوی او په کې راغلي دي د فشار پر ځای دي د همکاریو پروهیا پرمختګ وشي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي دي چې اوس مهال په افغانستان کې نسبی سوله او ثبات موجود دی. شاغل بلینکن دا خبری د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې تکړې دي. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو مشر ملا هیبت الله له ادرسه په لیکلي اخترس پیغام کې امریکا غوښتنه شوې چې د دوهې هوکړې ته درنوي وکړي او د افغانستان په کورنیو چارو کې د نه لاسوهنه تر څنګ دي د فشار په ځای له افغانانو سره همکاري وکړي. په دې پیغام کې د طالبانو لاړ خده شوی وشمنو د ملکی دوه ډاډ ورکړ شوی او همدارنګ په ټول افغانستان کې د پوره امنیت ادعا شوی. په همدې حال کې تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې دی وغړی د پښتنې په جواب کې ویل چې په دې هیواد کې نسبی سوله او ثبات ټینګ شوی.
The only upside that we've seen تر اوسه چې په افغانستان کې موږ مثبت چلیدلې دي، کولای سم ووایم چې په دې هیواد کې نسبی سوله او ثبات ټینګ شوی دی.
خدا په داسې حال کې ده چې په روانه روژې میاشت کې د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې د داعش خراسان څانګې په خونړیو حملو کې لسګونه ولسی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهی هوکړه د 2020 میلادي کال د فبروري په 9 نیټه دوحه کې لاسلیک شو چې لمخي له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو ژمنه وشوه او طالبانو هم د القاعده په ګډون له ټولو تروریستي ډلو سره د خپلو اړیکو د پرې کولو هوکړه وکړه. خو ملګرو ملتونو ویلي چې طالبانو لا هم له القاعده شبکې سره اړیکې نه دي پرې کړي، هغه څه چې طالبانو رد کړي. په دغه اختریس پیغام کې راغلي چې دوی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې افغان خاوره د سیمې او نړۍ د کوم هیواد پر ضد استعمال شي او نور هیوادونه هم باید پر متقابل درناوي ولاړ تعامل ولري. د طالب مشر په اختریس پیغام کې د نړۍ له هیوادونو غوښتنه شوې چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني، څو خپلې ټولې ستونزې د ډیپلوماټیکو نورمونو او اصولو په چوکاټ کې په رسمي او مسؤلانه توګه حل کړي. د طالبانو د مشر ملاحب الله په اختریس پیغام کې ټینګار شوی چې د طالبانو له لوري د پخوانی حکومت کارکوونکو ته عمومي عفو شوی او څوک دې له دې سرغړونه نه کوي. خو ملګرو ملتونو د تیر لمریز کال په لیندۍ میاشت کې ویلي وو چې باوریدونکي داوی ترلاسه کړي چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو راهیسې افغانستان کې تر سل زیات د پخوانی حکومت کسان له محاکمې پرته وژل شوي. په دې لیکلي پیغام کې که څه هم له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو د تړلو ښوونځیو د خلاصېدو کومه ژمنه نه ده شوې، خو پکې راغلي دي چې د دیني او عصري زده کړو ملاتړ کوي. په دغه پیغام کې بشري حقونو ته ژمنتیا او د بیان پر ازادۍ باور دوه نور هغه مسایل دي چې یاد شوي. خو د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان څو میاشتې وړاندې وویل چې طالبانو په افغانستان کې د ښځو بشري حقونو او بیان ازادۍ په اړه خپلې ژمنې نه دي پوره کړې.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوندزاده له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. نړیواله ټولنه به له دې سره موافقه وکړي؟ په دې اړه مې د پخوانۍ ولسي جرګې د غړي او د چارو د شننکي کمال ناصر اصولي نظر پوښتله.
نړیواله ټولنه د افغانستان دولت باید د افغانانو لپاره په رسمیت وپیژني، هغه دولت چې خپله په داخل د افغانستان کې هم دوی مشروعیت ولري او دا دولت د ولس ټولمنلی وي. ټولمنلی هدف دا ده چې ولس ورسره خوشحاله وي، نویت د دولت معلوم وي او دغه دولت باندې د ایجاد په اړه نه تنها ملایان بلکې افغان ولس خوشحاله وي.
تاسو وایئ چې ولس ته منلی وي، یعنی د طالبانو اسلامي امارت ولس ته منلی دی او کنه؟ ځینې تغیرات باید دغه حکومت په ځان کې راولي چې نړیوال ټولن ته د منلو شي.
کوریا اصلا په افغانستان کې هر حاکمه ډله چې قدرت ته رسیدلې ده دوی چیغې وهلې چې ولس ته منلی دی. خلکان راغلل، دوی چیغې وهلې چې موږ ولس ته منلی یو. داود خان د ظاهر خان حکومت ونیو، دوی ویل چې موږ ولس ته منلی یو. ډاکټر نجیب ناری ویل چې زه ولس ته منلی یم. مجاهدین راغلل وایي ولس ته منلی یو. طالبان بیا راغلل په هغه اوله دوره کې وایي موږ ولس ته منلی یو. او د طالبانو سره په هغه دوره کې په اوله دوره کې خلک خوشاله وو، ځکه په افغانستان کې نظام بیخي نه و، اقتصادي ژوند هم نه و، افغانستان کنډواله شوی و او د دوی پر اتک سره هدا اقل خلکو بیچارهګانو ژوند خوندې سه. نور قربت او وضعیت د دولت په اړه ډول باندې وو. په فعلی حالت کې کله چې طالبان وس راغلي دي که څوک خوشاله نه دي ورسره، موږ افغانان د جنگ نه ستړي شوي یو. جنگ د حل لار نه ده، خاده موږ به ومنو، اما شرایط به دا وي چې د افغان ولس لپاره مهمه دا ده چې د فعلی امارت چې راغلی ده اول د قدرت د انحصار نه وباسي. دی وی ډلې د ملایانو او د مدرسې د طالبانو د انحصار نه، د دوی په کابینه کې د 40 نفرو وزیرانو او عمومي رئیسانو څخه حداقل باید یو 15-40 نفره غیر طالب خلک وي، غیر ملا خلک وي، همداسې موینانو کې، همداسې نور. او بیا تر ټولو مهمه دا ده چې نویت باید معلوم شي. نویت د نظام که امارت وي، امارت اسلامي صحیح ده، قانون شریعت وي، خدا باید رسمي اعلان شي. دی وی غونډې په ترڅ کې د وی لوی جرګې چې افغانانو ته منلې ده په ترڅ کې دا ومنل شي چې فعلاً موقت وخت لپاره یو کال دوه کالو لپاره تر څو چې نور تدابیر د نظام د جوړښت په اړه باندې نیول کېږي. دغه نظام دی، دا نویت دی او دا زموږ اساسي قانون دی او د دغه اساسي قانون د چتر لاندې به ژوند کوو.
اصولي صاحب، تاسو د دولت د نویت خبره کوي، که چېرته دغه نویت تعین نشي آیا د طالبانو د مشر دغه غوښتنه به نړیواله ټولنه ومني چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني؟
تر څو چې دغه د نویت په راوړلو کې فعلی طالب حاکمان قرباني ورنه کی او خواره ور افغانان په ځان راټول نه کی، افغانستان د سولې خواته نه، بدبختانه بیا د جنگ طرف ته ځي. او په جنگ کې بیا
ګټون کې نشته دا ولس بایلون کې دا افغانستان ولس بایلون کې دا نو چې د نظام د نویت معلوم نشي او دی وی غونډې دی وی شورا دی وی لوی جرګې په ترڅ کې د افغانانو رضایت ونه خستل شي زه فکر نه کوم چې نړیواله ټولنه به تعامل تاسو شي
ل شغل وصولی په مننې لې خبرتیا ورسته به واوري چې په هرات کې د یو خبريال او د مدني ټولنې د دوو فعالانو زندان کې دو نیوکه پارولې.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
د طالبانو له لوري په هرات ولایت کې یو خبريال او دوه مدني فعالان په بند محکوم شوي. د رسنیو یو شمېر فعالان وایي چې د دغو دریو کسانو نیول د شي چې طالبان د بیان ازادي ته درناوی نه لري. د هرات ولایت د طالبانو د محکمې له لوري د دوی د حکومت پر ضد په خواله رسنیو کې د فعالیت په تور د دغو دریو کسانو د محکمې د خبر ته چاشن به پر خبر شو، خو تر دې دمه په دې اړه طالبانو رسمن څه نه دی ویلي. د خبريال خالد قادری خور همیرا قادری پر ټویټر د خپل ورور بند کېدل تایید کړی دی. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان په لویدیز هرات ولایت کې د طالبانو لوري دی او خبريال او دوه مدني فعالانو نیولو ګڼ خبرګونونه راپارولې دي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي رادیو ته وویل چې طالبانو خبريال خالد قادری، فیاض غوري او یو بل مدني فعال په یوه نظامی محکمه کې په زندان محکوم کړی دي. په ښکاره د دغه کسانو د نیولو انګیزه په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو پر ضد لیکنې او تبصرې یادې شوې دي. د خبريال خالد قادری خور همیرا قادری پر خپل ټویټر باندې لیکلي، ورور می خالد د طالبانو په اړه د نظر لیکلو په تور د دوی په ونظامي محکمه کې د استیناف غوښتنې پرته په یو کال بند محکوم سه. په دې ورځو کې مې د پلار یو په خاطر خوندې او یو تر زندانه ده. لدی سره د خالد قادری یو نږدې خپلوان ازادي رادیو ته د نوم نه خبرولو په شرط په یو لیکلي پیغام کې وویل چې طالبانو خالد د نظام د تخریب او پردیو ته د جاسوسۍ په تور زندان کړای دی. د دغه سرچینې په خبره خالد قادری او دوه مدني فعالان د هیڅ ډول اسناد پرته د طالبانو یو نظامی محکمه په زندان محکوم کړی دي او په زور یې داسې سند ورته جوړ کړی چې د استیناف غوښتنې حقونه لري. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په کور دننه پر رسنیو محدودیتونو د بیان د ازادۍ په اړه شدید اندېښنې را پیدا کړې دي. د خالد قادری یوې بخانه همکارې چې د موضوع د حساسیت لامل یې ونه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل سي، خو د خالد د نیولو دلیل یې په هرات ولایت کې د نوروز په نوم په وسیمه ایزه راډیو کې کار کول و بلل.
اول اینکه بدنبال کارمندای بدنبال آدرس رادیو نوروز بودن، بعدن
اول د نوروز رادیو پلاټه کې و، بیا د رادیو هر کارکونکو کورونو ته ورغلل، بیا لټولو کارکونکو پوښتنه کړې وي. نن چې خالد په زندان کې د یواز یو یواز د نوروز رادیو لپاره دی.
د طالبانو په واکمنیدو د نوروز رادیو فعالیت هم بند شوی دی. طالبانو د دغدریو کسانو د نیولو په اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده ته منسوب یو خبر سوی اخترس پیغام کې ویل سوی چې د دوی حکومت د بیان ازادۍ تجمن دی، خو ویل سوی دي چې باید د ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو پر بنسټ وي. په دې ورستیو اته مېستو کې د رسنیو ډیری کارکونکو په ځنګړي ډول په کندهار کې د ملت غږ رادیو مسول د غشان خبريال اواکاس مرتضی سمدی، د ټلو نیوز تلویزیون ویان بهرام امان او څو نور خبريالان د طالبانو لوري نیول سوی و چې له ضمانتونو وروسته بیرته آزاد کړل شول. خدا لومړی ځل دی چې طالبان دا خبريال او دوه مدني فعالان په بند محکوموي.
ایران په خپل هیواد کې د افغان کډوالو سرشمیره نه کوي. د ایرانی رسنیو په وینا د طالبانو له واکمنۍ وروسته چې تیر کال د اگست په 15 مې کابل ونیو، ایران ته شاوخوا 1 میلیون نور کډوال تللی دي. تفصیل په دې راپور کې
د ایران یو جګپوړی چارواکی وایي هیواد یې غواړي چې د افغان کډوالو د پیژندلو په هدف د هغوی سرشمیرنه وکړي. د ایرنا خبری اجنس د راپور لمخې دا خبره د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی پرون پنځشنبه وکړه. د ویلي چې د ایران د اقتصادي پروګرامونو او د کډوالو د پاللو لپاره په کار ده چې افغان کډوال معلوم سي. د ایران د رسمي خبري اجنس ایرنا د راپور لمخې د افغان کډوالو او د نورو هیوادونو له اتباعو غوښتل سوي چې د حکومت او پولیسو ادارو ته ورسي څو پر خپل وخت د خدماتو د ورکولو د څرنګوالي په اړه د هغوی سرشمیرنه وسي. په راپور کې همدارز ویل سوي چې که دا کډوال پر ټاکلي وخت ورنسي، دا امکان سته چې کډوال ونه پیژندل سي او له سختو اقداماتو سره مخامخ سي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالنهیان کابو میاشت مخکې ویلي و چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته نږدې 1,000,000 افغانانو ایران ته پناه وړې ده. د ده په وینا اوس په ایران کې د افغان کډوالو شمیر 5,000,000 ته رسېږي. خو ده ونه ویل چې دغو افغان کډوالو ته ایران څه خدمات وړاندې کړي او د کډوالۍ کوم حقونه لري. په وروستیو کې په انټرنیټ کې داسې ویډیوګانې خپرې شوي چې پر اساس یې ادعا کېږي ایراني پوله ساتي افغان کډوال په بېرحمۍ وهي. د دغه ویډیوګانو له خپرېدو وروسته په افغانستان کې یو لړ اعتراضونه وسول. په کابل کې د ایران سفارت وویل چې دا ویډیوګانې د افغانستان او ایران د اړیکو د خرابولو په هدف خپرې شوي دي. په نیمروز کې د طالبانو چارواکي وایي چې له ایران څخه د ورځې کابو 3,000 افغان کډوال راستنول کیږي. هغوی چې تازه له ایران څخه افغانستان ته تللي وایي چې وهل سوي او د 2 میاشتو اجوره هم ورڅخه ګرځول سوې ده.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي اوکراین د داسې درد او کړاو په مرکز بدل شوی دی چې د زغملو نه دی. ښاغلی ګوتریش چې پرون اوکراین ته تللی و پر ملکیانو حمله غندلې دي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د اوکراین د پلازمینې کیف له شاوخوا څخه د روسي ځواکونو تر وتلو وروسته ماسکو هلته یو ځل بیا بمباری کړی دی. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په اوکراین کې راغلی وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ وباله. هغه پرون په کیف کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره یو ځای یو غټ خبري کانفرنس ته وویل.
اوکراین نن د نزغمل کېدونکو درد او کړاو په مرکز بدل شوی دی. نن یې زه د کیف په شاوخوا کې شاهد وم. بې مفهوم مړینې په پراخه پیمانه ویجاړي له بشري حقوقو او د جګړې له نورو قوانینو د نه منلو وړ سرغړونې سوي دي.
انټونیو ګوتریش دا خبرې وروسته تر دې وکړې چې د اوکراین د پلازمینې کیف په شاوخوا کې ویجاړي ولیدې او پر ملکیانو یې حمله وغندلې. روسیه پرون پنځشنبه د کیف په ګډون د اوکراین په ځینو شهرونو کې خپل بمباری سخته کړې و. په کیف کې یو استوګنیزه سیمه او بل ودانی پنه شکړه چې د اوکراین د استراری خدماتو ادارې پوینه په نتیجه کې لاس کسان ټپیان سول. د بمباری یو سات وروسته تر دې وسو چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوتریش سره ګډ خبري کانفرنس ورکړ. په همدې حال کې د اوکراین له نورو برخو هم د چاودنو راپورونه ورکول سوي دي. په لویدیز کې له پولونا ښار د بیلاروس پولې ته څیرمه له چرنیهیف او د کیف په جنوب لویدیز د پاستیف په نوم د ریل ګاډي له یوه لوی تمځي د اوکراین د جنوبي ښار اودیسا ښاروال ویلي چې د هوایي مدافع لخوا د روسیې د ځینو راکټونو مخنیول سوی ده. د اوکراین چارواکو په دونباس کې د روسیې لخوا د انداختونو راپور هم ورکړ. دا هغه صنعتي ښار دی چې د کرملین په خبره د دوی عمده هدف دی. له دونباس بهر په شمال ختیځ کې پروت خارکیف ته څیرمه هم د حملو راپور ورکول سوی دی. په همدې حال کې اوکراین نن جمعه د هغو ملکیانو د وتلو لپاره هیله مندي وښوده چې په جنوبي ښار ماریوپول کې د فولادو په یوه فابریکه کې له ځینو وروستیو جنګیالیو سره راګیر پاتې دي. د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي دفتر ویلي نن له دې فابریکې د ملکیانو د ایستلو لپاره عملیات پلان سوي دي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې هم نیولې شي. د ازادي راډیو .com په ویب پاڼه کې دا غو راپورونو متن وستل شي چې د ازادي راډیو لاري د سهار لوو د ماښام تر بجو پورې خبرې شي. کومه مرکه چې د ازادي راډیو لاري خبرو دا مرکه هم هلته په ویب سټ کې شته او همدارس د ازادي راډیو 19 پروګرامونه هم تاسو زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې اوریدل شي. په تورخم کې پاکستانی چارواکو نن ازادي راډیو ته وویل چې سر له سبا نور افغان کډوالو ته اجازه نه ورکوي چې د پاسپورت او ویزه پرته له پاکستان افغانستان ته ولاړ شي. یعنی نن د دوی په وینا وروستۍ ورځ ده. د سپورت لډکر وړاندې د راشد خان د وروستیو لاسته راوړنو په ارتباط اوریدل شي چې د هند د کرکټ په غوره لیګ کې څه لاسته راوړنې لرلې او په دې غوره لیګ کې نن پنجاب له لکنو سره مسابقه لري. دا لوبه د پراګ په وخت 4 بجو باندې پیلېږي 4:15 شپږ پښنیمه بجې د کابل په وخت باندې د لوبه د تلویزیون لاري اوریدل شي او دا ساجر ورو پرې خبرونه کې تر 4:30 بجو وروسته ساجدي او اوریدونکو پروګرام کې ساسو په شخصه پښوی پیغامونه خبرو را پورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه د خبرونه دې برخه ته مو سه اجمل اند هر کله کوم یو شمیر هغه کسان چې د پوسټ لاري له افغانستان څخه بهر یا هم له بهر څخه افغانستان ته اسناد او نور توکي لیږلې دي شکایت کوي چې اسناد او توکي په وخت نه رسیږي او ډیر وخت لپاره ځنډیږي چې دې ځند دوی لړی رستونځ سره مخ کړي د افغان پوسټ اداره مني چې د پوسټ لیږلو په برخه کې ستونزه سره مخ دي خو وايي دوی د حل لپاره هڅه کوي نور چې سیات پادی رپورت کی
د طالبانو لبیا واکمنې دو سره د نورو خدماتو درڅنګ پوسټي خدماتونه هم ټکنی شول چې په دې لړ کې ځینو خصوصي پوسټي شرکتونو خپل فعالیتونه ودرول ځینو هغو کسانو چې په دې ورستیو کې د پوسټ لاري اسناد او توکي لیګلې دي ازادي رادیو ته ویل چې اسناد او توکي په وخت نه رسیږي چې لدی عمل لړی رستون سره مخ دي د ننګرهار اوسیدونکو زین الله شګیوال شاوخوا څلوي خرزي مخ کې ځینې اسناد فرانسې ته لیږلي وایي تر اوسه یې درک نشته چې چیرته دي د وایي هلته خپلوان اسناد ته پته مدي خو کله هم چې په ننګرهار کې د افغان پوسټ لڅانګي سره اړیکه نیسي هغه ورته وایي چې صبر دی وکړي و برسيږي
د ننګرهار دولتي پوسخانه د لارې مولې ګلی ما چټک پوسټ کې ورکړل ویل چې وو راځي زیات دیار لاس ورځ کو دیار لاس م ورځ چې دا اخیری ورځ یعنی په دې ورځ اکمن رسیدي ماننې چې دا تقریبا سلويخ دو سلويخ ورځ کیږي زه پوری معلومات نشته چې دا تذکيري چیرته دي
د ستونزې ورخې زنه ده هغه هم افغانستان ته د پوسټ لاري په اسانۍ چلېګلې نشي چې په بهر کې دي په جرمني کې مشت افغان لیکوال لمګل سحر وایي غواړي او سند افغانستان ته ولېږي خو لړې روحه ورسته هم بریالي شوی نه دی چې دا کار وکړي
زه تقریبا و مېشت کې چې یو مهم سند دا یو پانه ده واند ولېګم نه لګل کېږي افغانستان لکه څوک چې تکیر چنه یو څوک نه پیژني
مخکې په کابل کې د چټک لیک پوسټي شرکت ډي ایچ ایل فعالیت درلود چې له افغانستان نو روحي وادونو او له هغه بیا افغانستان ته د اسناد د لیک درا لیک په برخه کې د خلکو ستونزې تر ډیره هواري کړې وي خو د طالبانو لبیا ځلې واکمنېدو سره یې فعالیتونه په ټپه درېدلې دي د کابل اوسیدونکو عمران غنی چې غوښتل چې کتابونه ایران ته ولېږي وایي کله چې د افغان پوسټ ادارې ته ورغی د کتابونو د لیک بیا یې دومره لوړ ورته وویل چې د کتابونو تر بیا یې څو چندل وړوا
نو دوی چې کوم حساب حکومت ویل چې دا په شپږ ډیر زر افغانۍ باندې تاسو ته انتقال کیږي نو مول چې دا خوشپګ در در افغان تقریبا د کتابونو چې حساب کوم شپګ دشتانه ټول نه دي د ترزو میج جلال آباد نه هم بهر تفصیل ایګل اولم تفوسو کړتهونه هم تقریبا شپګ در در افغانۍ ترخستی مونږ د مسولینو نه د لوړپور شلوکو نه هله لرو چې دا قیمتونه راټیټ کړي
خو د افغان پوسټ ادارې مسولان وایي چې د پوسټ باید وینې بلکې د پوسټ نړیواله ټولنه ټاکی د دغه ادارې د سوداګرۍ او پراختیا څنګ مشر زبیح الله عمر لا ازادي رادیو سره په خبرو کې ومنل چې ستونزې شته خو به ویل د دې ستونزو د حل لپاره کار کوي نو موړای وای د حکومت له بدلیدو سره بهرنی خدماتونه درېدلی وو او دوی د بدیل لارې په توګه اروپایي او امریکایي هیوادونو ته د پاکستان لارې د پوسټ د لیک لړۍ پیل کړه خو حل ته هم ستونزې پیدا شوې
چې کله مونږ اول کې اخیزا وکړه پاکستان د لارې مونږ اسلام آباد لارې ولېګل نو هغه د پاکستان سره مشکل رالو د مونږ پاسرونه چې وو کوم ایتمونه چې مونږ لګلې وو هغه بیرته مسترد کړ پاکستان اسلام آباد ته چې دا وسوک شکایت کوي چې په مشکل و بیا ورسته مو کوشش وکړلو چې د قطر د لارې رسمان بیرته د قطر د لارې دغه مشکلات کونو الحمدلله هغه مشکل مو وصل شو دی کوم آیټمونه چې مونږ په اسلام آباد کې بند وو هغه بیرته واپس کابل ته راغوي کینو نو بیرته د کابل نه ډایرکټ قطر د لارې ان شاء الله ټول ځای ته ورسیږي
خغلی عمر زیاتوی چې دوی عجل پوسټ یا پارسل لاسو تر ډیر لاسو ورځو رسوي او عادي پارسل به 25 ورځې وخت نیسي خو هغه چې د پوسټ لاري خپل توکي لیږي وایي کله یې عجل پارسل هم څو میاشتې نادره کوي د افغان پوسټ ادارې په خانه تخنیکی مرستیال عبدالحادي زهین وایي د افغان پوسټ اداره باید له سیاسي تعاملاتو لري وي او هڅه دی وکړي چې د ټولو هیوادونو له پوسټ ادارو سره ښه اړیکې ولري خغلی زهین وړاندیز کوي چې افغان پوسټ اداره د خپل وسنۍ ستونزې د پوسټ خدماتو د نړیوالې ټولنې په مرسته حل کړي او د دې ترڅنګ د افغانستان کې لښته هوایي شرکتونو سره اړیکې او همغږي رامنځته کړي چې د هغوی لاري پارسلونه په وخت او په خطوګه تر منځله ورسوي
یو خو د پروسه مثلا ځین ډول شوی دی
هغه دلیل دا ده چې مثلا تیاره په وخت نه ځي، مثلا د دوی کمیونیکیشن د هبونو سره په ښه توګه نشته، هب کې مثلا دغه پکیچ پاتې کیږي، بیا د اغېز نه مثلا نور هیوادونو ته ځي، بیا هلته د هغې پروسې فالو اپ تعقیب نشته. یعنی دا یو پروسه ده، د اول نه تر اخیره پورې دا پروسه باید تعقیب شي. د پروسې لپاره باید یو وخت او زمان تعین شي. یو پی یو خپل سیستمونه لري چې د انټرنیشنل پوسټل سرویسز په نوم دی، هغه سیستم کې د پوسټا په هر قدم کې معلومیږي، هر قدم کې تعقیبیږي، ټرک نمبر لري. ولې د لپاره یو مشخص ټیم باید اوسي چې هر پوسټا تعقیب شي. بیا غنه ورسته مثلا ته مشتری ته جواب وکړل شي، مثلا کار دې په همدې صورت پر مخ خزي.
په افغانستان کې لومړنی پوسټي خدمتونه په دودیز ډول د امیر شېر علي خان د واکمنۍ پر مهال پیل شول. هغه وخت هم د خدمتونو په کمو امکاناتو او ځن تر سره کېدل چې تر اوسه یې ډیر توپیر نه دی کړی، خو خلک هیله لري چې په دې برخه کې لازم پرمختګ رامنځته او شته ستونزې هوارې شي. دوی دا هم وایي هیله مندي چې تړل شوي خصوصي پوسټي شرکتونه هم بیرته خپل فعالیتونه پیل کړي.
په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي چې په تاریخي موزیم کې د تاریخي آثارو د بیا رغونې چارې بیرته پیل کړې دي. په غزنی کې ډیر فرهنګ پال هم د اطلاعات او کلتور ریاست دغه اقدام ستایي او ترې غواړي چې ټولو لرغونو آثارو او عبادتو ته پام وکړي. نور حل په ریپورت کې اورو.
په وسانی وخت کې د غزنی ولایت په ملي موزیم کې د بودایي او اسلامي دورو زرګونه قلم آثار پراته دي، خو دغه آثار ځینې برخې د کورنیو جګړو او بیلابیلو حکومتونو او نظامونو په وختونو کې نړیدلې چې بیا رغول او تارتیا لري. خو په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوی حبیب الله مجاهد وایي دا دغه تاریخي موزیم د تاریخي آثارو د رغولو چارې پیل کړې دي. نوموړی په هیواد کې تاریخي آثار د افغانستان ملي او مانوي شتمني بولي، نو ځکه د هغې په ساتنه او رغونه ټینګار کوي. ښاغلی مجاهد ازادي راډیو ته وویل له دې عملې پتیلې چې په غزنی موزیم کې پراته تخریب شوي آثار بیرته ورغوي.
په غزنی کې موږ سلګونه داسې آثار لرو چې د هغو ترمیم ته ضرورت ده. که چېرته دا ترمیم نه شي، دا یو مخلبه نه ځي. بیا موږ دلیل یو ټیم جوړ کړو چې په دې کې مسلکي کسان هم شته چې له ډېره وخته اطلاعات فرهنګ کې کار کړی ده. بس په دې فیصله وکوله چې نور باید دا جوړ شي. کار ورباندې روان ده، ترمیم شوي دي او د موږ مسلکي خلکو ته ضرورت شته. په دې کې وزارت ته هم پیشنهاد کړی ده، انشاءالله هغه به هم له موږ سره مرسته وکوي.
حبیب الله مجاهد په غزنی موزیم کې د پروتو آثارو د بیا رغونې په برخه کې له موسساتو او ملي تجارانو څخه له دوی سره د کیمیایي موادو په اخیستلو او برابرولو کې د مرستې غوښتنه کوي. د یادونې وړ ده چې د غزنی په ملي موزیم کې د کیمیایي موادو د نشتون له کبله د تاریخي آثارو د بیا رغونې کارونه ټکنی روان دي. بل لور ته بیا په غزنی کې ډیری فرهنګ پال د اطلاعات او کلتور ریاست دغه کار ستایي او وایي دا به د خوشی ځای وي چې موږ بیرته خپل نړیدلي آثار جوړ ووینو. لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلان وایي د هیواد دغه تاریخي آثار باید په خواره غول سوي وای، خو اوس هم ناوخته نه ده.
غزنی هم یو دی ولایتونو په کتار کې د چې په موزیم کې ډیر داسې آثار ته چې یادې ورستیو جګړو او یا طبیعي پیښو له امله زیانمن شوي دي، دا چې اوس د اطلاعات او فرهنګ ریاست وایي چې موږ دغه آثار بیرته رغوو او د دې د رغولو لپاره یې مټ رابډ وهلی دي. دا ډېره ښه چاره ده. موږ د دې دا هسې ستاوي چې زر تر زره باید دغه تاریخي آثار ورغوي تر څو پورې زموږ هغه تاریخي هویت خوندي شي او راتلونکو نسلونو ته په میراث پاتې شي.
دا په داسې حال کې ده چې د هیواد په ډیری سیمو کې تاریخي آثار د خپلمنځیو جګړو او طبیعي پیښو له امله نړېدلې، خراب شوي او یا یو مخ له منځه تللي دي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي، څو یې را اخلو.
السلام علیکم، زه له کندهار ولایت ته دامان ولسوالۍ څخه طالب یم خبره کوم. کومې دغه مرستې چې د راځي یا دغه ستاسو ته ویشل کیږي هغه عامو خلکو ته نه رسیږي، هغه خلکو ته رسیږي هغه زاړه ملکانو، هغه زاړه خاینین یې ګرده وړي.
زاهد ملتیار د نادالی ولسوالۍ د ماتکی درس پر لاین یم. عمارت د مشرانو سوا غوښتنه لرم چې تاریخ مو بند کړ، ډیر ښه کار مو کوي، پر ځای کار مو کوي. دغه ولس غم هم باید در سره وخوري چې په دې کښ باندې په لکونو خلک اخته و، نو دا ټول بیکاره کیږي. باید بندونه او د بر کار ورته وسی، بندونه وتړل شي او کارخانه فعاله شي، دا خلک پښې په کار وګمارل شي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال وایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211401. شمیره بیا تکراروم 00420211401.
د اوس لپاره هم دومره. په نور خبرونو کې مو زما همکاران ملتیا کوي.
څلور نیمه بجې شوې. لاس اجراډو خبرونه. د طالبانو مشر نن له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. ملا هیبت الله اخونزاده په یو لیکلي بیان کې چې د کوچني اختر په مناسبت خبر کړ، ویلي دي چې ډیپلوماتیک روابط د افغانستان د ستونزو په هواریدو کې مرسته کولی شي. وروسته تر دې چې تیر کال د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیو، تر اوسه د تیرو نږدې اتمو میاشتو په ترڅ کې هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په افغانستان کې د ترکیې سفارت د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې پرونی 14 وغندلې. په مزار شریف ښار کې تیر ماښام د سورلیو په دوو موټرونو کې 14 لشتر لژن نه تنه ووشل او 14 نورې ژوبل کړل. په ځینو نورو راپورونو کې د مرجوب لشمیر تر دې زیات شودل شوی دی. داعش اسلامي دولت ډلې د دغو بمی 14 چې پر شیعه ووشوي مسؤلیت منلی دی. د ترکیې سفارت په بیان کې ویلي دوی دغه غیر انساني حمله چې په روسیو کې شمیر زیات شوی دی په کلکه غندي. د اوس لپاره په اوکران کې د ماسکو ستراتیژیک هدف دادی چې د اوکران ختیځه برخه چې دونباس ورته وای په بشپړ توګه ونیسي. دا خبره د بریتانیا دفاع وزارت یو ورځ وروسته تر دې وکړه چې له پلازمینه کیف څخه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش د سفر پر مهال روسي پر دغه شهر هوایي بریټ وکړ. بل لور ته په واشنگتن کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له کانګرس څخه د اوکران لپاره د 30 میلیارډ ډالر مرستو غوښتنه کړې. د قزاقستان ولسمشر په اساسي قانون کې د اصلاحاتو دروستلو لپاره نن د ملي ټول پښتنې وړاندیز وکړ. قاسم جمارت توقایف سشکل په اساسي قانون کې د یو شمېر تعدیلات وړاندیز کړي چې له تیلو په دغه مالامال هیواد کې واقع غیر متمرکز شي. د دې ټول پښتنې وخت تر اوسه نه دی ټاکل شوی، خو شاغلی توقایف پارلمان ته د وینا پر مهال نن دا خبره وکړه. په قزاقستان کې تیر ځل په 1995 کال کې ټول پښتنې شوې وه چې اوسنۍ اساسي قانون یې تایید کړی و. مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خپور کړو، په دې پروګرام کې ستاسو په ژغ سب شوي پیغامونه خپاره کړو. د کرکټ د ګرته مخه کوو. د کرکټ یو شمېر افغان مینوال د هندوستان د کرکټ په غوړه لیکي. د افغان کرکټر راشد خان وروستي لوبي ستای. دوی وایي د راشد خان د ورم شپې له لوبي هم خوند واخیست. راشد خان د سنراز حیدرآباد لوبډلې په وړاندې په دې لوبه کې په 1200 توپونو 1.5 تیزه منډه وکړه. نور په دې راپور کې
د بریا لپاره په ورستیو دوه بالونو 9 منډو تاړتیا ده. افغان راشد خان چې په دسکه شوې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغکاری په سټرایک ولاړ دی. په لوبغالی کې هیجان خپور دی او د دواړو لوبډلو د مینوالو زړونه درزيږي. خو راشد خان د لوبغالی په آف سایت شپږی ځوهي، خو د لوبي د بریا لپاره په وروستي توپ درې نور منډو ته لا هم اړتیا شته. ویره ده چې ښایي وروستی بال بې له منډې وشي، خو راشد خان د سنرایزر د لوبغاړو او مینوالو د هیلې په اوبو لاهو کوي او په وروستي توپ شپږی ځوهي. په لوبغالی کې د ګجرات ټایټانز لوبډلې د بریا له امله د مینوالو د خوښۍ شور. د خای د هندستان د کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل سیالیو په روان سیزن کې تر دې دمه له هیجان ډکه سیالي وبلل شي. په دې لوبه کې چې د ګجرات او حیدرآباد لوبډلو ترمنځ وشوه، حیدرآباد لوبډلې په ټاکلو 16 اورونو کې 196 منډې هدف وټاکه چې د ګجرات لوبډلې د راشد خان د 1.5 تیزو منډو پر مټ د شلم اور په وروستي بال هدف پوره کړ او په دې بریا سره یې د نمرو د جدول لومړی ځای خپل کړ. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مشهور لوبغاړی راشد خان په دې سیالیو کې د ګجرات ټایټانز لوبډلې لپاره د مرستیال لوبډل مشر په توګه لوبیږي. د راشد خان ګڼو مینوالو د نوموړي د تیر شپې لوبه ستایلی او ښاغلی خان د کرکټ د نړۍ یو افسانوي لوبغاړی بللی. د کرکټ افغان څارونکي سمیع هلال ازادي راډیو ته وویل
که پتی رلو به منگو ایو پروستیو که خپلو کجا تایتنز لوبدل تا باریاخ پلا کلاغو چی چطکی یو درشمن دیو کده پتولا که راشد خان پا هین غرالیک که خورا دیر خلو بدل ده که راشد ده نلی او به ده کرکت وست وقت که ده کرکت یو امال گا گنل که ده چه پهار میدان وی ده لوبی لیدول لپاره نو میلیونون مینوال و ده کرکت چارون که و ده کرکت آقا برخ سر جدیر زیاده مینه لری ده لوبی تا پتا مایی
ده کرکت بل افغان مینوال رحیم صدیقی چه ده محل پا نیوزیلند که اوسیگی پر خپل فیسبوک پا خبره کلی ویدیو که راشد خان ده طولو افغانانو ویار بلله
څه یو جالوی په لوبه وشو تاسو ته ټولو ته معلومات دی چې راشد خان یو آل راونډر دی خو د یو ښه بیټسمین نه ده ته ښه بیټنګ کوي ولې راشد خان په دومره غټ قیمت باندې خرڅېږي وجه یې همدغه ده که تا ته بولینګ کې پرفارمنس ونه کړي بیټنګ یې درته کوي او د راشد خان په ځلیدلو سره صرف د راشد خان نوم نه یادیږي د ټول افغانستان نوم یادیږي دا زمونږ د ټولو افغانانو دپاره د ویاړ خبره ده
د هندستان د کرکټ غوره لیگ آی پی ایل په 15 پړاو روانو سیالیو کې د راشد خان تر څنګ څلور نور افغان لوبغاړي هم لوبيږي محمد نبی فضل حق فاروقی نور احمد لکنوال او رحمان الله ګربز هغه نور لوبغاړي دي چې د سکل په دی لیگ کې د افغانستان استازیتوب کوي
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم په دې خبرونه کې اوریدونکو تر ډیره پر خوست او کونړ د پاکستان د ورستیو بریدونو په اړه پیغامونه راته پریخي زما بریاوی مرکو په لاړ کې مو دازل کندهار کې د عائشه په نوم هغه میرمن سره خبرې کړي چې په خپل زیار او نوښت 50 بې وزله ښځو ته د کار زمينه برابره کړي دا چې څنګه هله دا پروګرام تر پای را سره واوري ممکن د دې مرکې په اوریدو تاسو ته هم د کاروبار انګیزه پیدا شي راځي په پایل کې تاسو پیغامونه واورو
بلیا سلام علیکم زه شفیع الله مل مرکز کندهار د جړی ولسوالۍ تر سیسر پاړی کې کوم د آزادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه کوم په دغه شهیدانو باندې ډیر خوښیږي چې په کونړ او په پکتیکا کې دا شهیدان کړي دي په پاکستان ډیر ظلم کړي دي موږ د افغانانو سره الله پاک دې دغه شی وشرمې الله دې دغه شی ظلم وسره وکړي دا مشرانو سره د اسلامي امارت مشرانو سره موږ دا عام خوښیږي دي مایچ په کله کا جواب ورکړي او مغاس ماتو کی جواب ورکړي پرې نه دي دا سوموار چې پر موږ دا شام نه کړی دی موږ زیره وي
رادیو ازادي کارکون کې ته سلامونه نیک هل وړاندې کوم عبدالقادر کریمزی نورستان ولایت موضوع د کونه ولایت د خوست ولایت موضوع لپاره موږ یو به وسنی رهبرانو د سینوی جمهور یعقوب چوپ پاتې را د سینوی چم امو تکي سر چوپ پاتې را خوشو شو د پاکستان سفیر ایزار کړی دا او پدې کې د پاکستان سیاسي رهبران غواړي چې افغانستان بیا فوټبال میدان جوړ کړي پدې فوټبال میدانو کې د یو اړکه د سیاسي ډیپلوماسي د فکر کول چې مخکې وګورئ چې جبه مقاومت جوړګي جبه مقاومت په نوم باندې یو خبره جوړګي ترکیه کې غونډه وکړه یو طرف غونډه وکړه موږ د امارت نه دا ډیر تشکر کوم امارت ښه عملیات نیولې دا امارت نه خوشاله یو په پدې کې پاکستان ډیر ښه کار نه دی کړی شپېته کسان په خوز ولایت کې وګوره او کونړ ولایت کې وګوره موږ عوامو دا نه غواړو چې پاکستان ته شدید جواب ویل شو او باید پاکستان د سیاسي رهبرانو دا کارونه کې موږ سیاسي ډیپلوماسي لارې نه کار باید واخلي نه دي د فوجي کارونه نه دي دغه فوجي صاحب باندې موږ باندې افغانان هیڅ کله هم دغه دار نه لري خو افسوس دا دی چې زموږ ګاونډي دا ایران هم زموږ ګاونډي دا تاجکستان هم زموږ ګاونډي دا دوی سیاسي لارې نه حال کې خبره په جګړو نه هیڅ کله موږ نه دوی چې شاخه ستې شي او موږ همیشه د بره د وجه د سیاسي لار نه باید حال کو چې د پاکستان سیاسي رهبران د زمونږ غږ اوري د پیغام اوري او بیا د دې سیاسي لارونو مشکلات تستونز ته د افغانستان همسایه په توګه باید وپیژنې د سینه کې یو دشمن په توګه د سیاسي رهبران موږ باندې یو سیاسي چلن کې یو طرف موږ ته وایي چې موږ افغانستان سره خدمت کوو بل طرف موږ باندې ای بریدونه کوي
بلے السلام علیکم جمعہ خان ہلمند ولایت ناوی ولسوالی سم بریدونه چې پاکستان په افغانستان کې د بډې برابر کې طالبان یې څو ځان ډلې نه دی هم څو پر کچې نه د کچې طالبان نه څولې د افغانستان ولسی خلکو ته اجازه ورکړي چې د پاکستان د دې بریدونو جواب ورکړي طالبان د نورو چارواکو سم غوښتنه دا ده چې چپتیا ونه او د خپل د افغانستان د خوارو غریب ولس سمو.
السلام علیکم. زه نقیب الافغان د ننګرهار یو اسلام دشمنه انسان دشمنه کارونه دي دا رښتینې گوانډي توپ غواړي نو د دې کارونه دي لاس والی او د نور نړۍ د پاره دي جنگ نه کوي ځکه چې دا یو گوانډي ملکونه دي اوس نړۍ باز اشخاص کوشش کوي چې دا د خپل منځونه کې واچي او طالبانو مشرانو لم پکار دی چې د اولو سره مشورې وکړي او د کاربوان سره مشورې وکړي ازما د یک مديار کې نه دا خوایز دی چې ته ولې خاموش نه شې په دې کابل کې ته کوم د اولس نمائنده یې اخر تم یو پاکستان د پاره یو خبره هوګه کنه ټول اولس نه ستانه ګلمن دي.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
اوسم ستاسو یو شمیر نور پیغامونه چې پر بیلابلو موضوعاتو مو آزادی رادیو ته راسته ولیدي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما سلام دی زبی ولا مجاہد تور سی جو ورته وای چې دا ډالر په یو سره تنزل سو خو دې پښپانه سو او چې په تنزل چاته پښپانه سو دې ملت کې تباہ کړي دا سره حکومت داری ده ته دا شروالار باندې امر وکړي چې خو نه لښته کې خو نه خو نه په لازم ډالر په تنزل چا افغانې دی دا ورته سره حکومت څه چې څه په مخانه سي جوړای لای په یو دکاندار سي زور نه رسي په تجار او سرمایدار سي زور نه رسي چې نرخونه راښه تکي ټول ملت دا دوی سي د لاس د نرخونو خو به راښه تکواله چې دا په خارجانو پر اړه نه لري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
وعلیکم السلام علیکم. زه نور محمد د پکتیکا ولایت بارونه خبري کوم. زما د ای پیغام دی زه غره تانه شرشي یو حکومتي چرواکي تا ورسیږي روره حالت خو گرانی گرانی ده سمندونه دومره ګران دي روزه د خال بیچاره غریب دي بارډر باندې دومره پیسې ګمرک اخلي چې هغه څوک برداشت کوي نشي څلور پنځه لک روپۍ په یو لاري باندې اخلي دا ګمرک یې اوس کم شوی وای ما شوی وای دا به وځل اخ غریب خلک دي د دکاندارانو چې دا ګمرک په لاري ور کوي هغه په سامان باندې دستي مري هغه درد تکلیف او غلط ترسی جوام ترسی د دکاندارانو ګرام نه دي سامان باندې هغه خرڅات تخموي او سامان عوام ته چيږي په دې باندې خونه کیږي.
سکسي د شانګران تاریا کې بند کړل او شان خېخي د بیا حدا ګرسي دي نو دا سره یو کې نو توجه سي د طالبانو به خلا سره چولې د درجه د شي وایل شي دا باید نو کې سره اصلاح.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبد القدیر من ولایت مرکز سرګار صاحب نه دا پیغام تاسو ته رسیدم چې دلته د هلمند د شهر د طالبانو د ملکور چارواکو څنګه غوښتنه ده چې د هلمند روژې مبارک پر رسېدو سره دلته د سرګار په شهر کې د فرچې توکو بای ډیر ښه د لوړستی دي او دې څه زموږ دا غوښتنه ده دې دا د شهر نرخونه کنټرول کړي او د نرخنامې ویشي او د نرخونه ارزانه کړي. وسلام به احترام.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکناو د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې سلامونه ټول اوریدونکو ته وایم او په خاصه توګه د ازادي راډیو کارکوونکو ته وایم دا د سلام زموږ د درخواست دی چې گرانی نه کړم چې نه خو دې اندازې ډیر زیاتې د ګرانوالي په صدې ډیر زیاتې خاطرې ده او د دې روزي په میاشت کې بیا لښند شلچند اړیو چې ګرانیږي دولتي چارواکو ته موږ درخواست کوي چې دا کم تاجران چې کم ګونه چلایي یا دکانداران او دغه یو ټنو زو خو دې بالکل څوک راوړي نشي او باید چې دا خلکو باندې وګرځي او دا خلک شهروالانو ولا همدارګه محصول کسان دا کوم نه خو چې دوه لول لور چلې به چې دا او بیا خاصه توګه دولتي کارکونکو ته زموږ درخواست چې کومه مسولونه اخیستل کیږي به چې د روزي یا رمضان میاشي ډیره گزاره وکي او دا غزو چې کوم دی دا ټول د غریب خلکو راوځي البته چې لسی په البته چې زرو په مسول وړي دلته موږ نه 2000 زرو باسي کال ته 2000 وړي دلته موږ نه 5000 زرو باسي او دا او څومره مالدار خلک یا څومره همکاران یا مرسته چې کیږي به چې غریب خلکو سره چې بیچاره یې خواران هغو ته مرسته وشي او داسې نه چې یو بل افریدي او بل کلي کې خلک لیږي داسې فکر نه غواړو او باید چې زموږ په خبره باندې تسلیم ونیول شي. وسلام ګلدین څخه ورواله
دا و ستاسو پیغامونه په دې هیله چې د چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي.
زما بریاوي
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00422114315.
شمیره بیا تکرارو: 00422114315.
زما بریاوی مرکو په لړ کې مودازل کندهار کې د عائشې په نوم هغه میرمن سره خبرې کړې چې په خپل زیار او نوښت 50 بیوازله ښځو ته د کار زمينه برابره کړې ده. عائشه وایي دا د کندهار په سړکونو ګرځېده او سوالګری خزې هڅولې چې له خیرات ټولولو لاس په سر او د خیاطۍ کسب ته مخه کړي. نوموړې وایي لسګونه خزې اوس د دې په نوښت په خیاطۍ بوخت دي او خپل کار روزګار مخته وړي. له نوموړې مې د دې تفصیلي مرکې په پیل کې وپوښتل چې ولې ځان بریالی بولي.
روشنه د ما ته مشه د ما یو څه تحصیل دا ولسی زه یو مسلمان ته یو بیوزل سره زه کومک وکم او زه هغه ته د ما یو انسان ته یو انساني ته د ما خیر ورسیږي. نو اوس د ما له لاسه چې هغه ډېرې کونډې و ډېرې بیوزله ښځې هغه په کار باندې دي زه په دې باندې خپل ځان بریالی بولم ځکه زه خپل بریالیتوب په دې کې نه ما چې خپل کور او خپل فامیل ته د ما ګټه ورسېده په دې باندې ما څه ځان دومره بریالی ښکاري نه لکه د یوې بېوزلې ښځې او د هغو یتیمانو ته چې زه ګورم او د هغو کور ته چې زه ګورم.
څه شمېر ښځو ته تاسو د کار زمینه برابره کړې ده؟ البته هغه ښځې چې تاسو وویل په سړکونو باندې سوال کاوه خیرات یې غوښته.
بس روزنه ما خو یو نو شمیر به یو 50 په ترسی کې چې هغه ښځې چې هغه بېوزله ولې هغه په سړک باندې ګرځېدلې هغو ته یې ما ګټه رسېدلې ده هغو ته ما سکلې ورکړې دي او خپل کورونه دي خپل کورو کې خیاطي کوي هغه خپل کور په هغه باندې چلوي هغه خپل کور هغه ځوان دي څو باندې کېږي.
تاسو خپل څنګه مثلا د کاروبار فکر در سره پیدا سو او له کوم ځای نه مراپایل کده د خیاطي کاروبار؟
ما دا چې خبره ولا شي ما خو فکر منده او چې زه تکلی وکم څنګه و فلو زه کله چې هغه څنګه کور سره غلم ما دا لا ټولې د دې ما خوند به کار و شه کور کې څنګه ول ما چې دا لا ټولې د لا غته د نه دی زړه سپېڅلې د لا دې لا ما چې زبرېدل چې هغه پتا نه ما لا چې د لو هغه دی وځلې او هغه کور سم ولید ما ته وې دې ازم نه راکول شي زه خیاطي شروع کما یا خیاطي وکما چې خو سخیل نه خو چې هغه ول چې دا دې ما فاصله مې نیمه ده تاسې یو کار توه چې خیاطي وکي خو خیر کلیوال خلک ولو اخر ما په ټول خپل خوان ته میډیا دی ویل خدای پاک دې واست خیر واستي ما کې دونه یو دا راکلې دې زه یې راکلې وای سم ده دا ما سره یې 500 افغانۍ کوټي ولې کور کې ما خپل څه دې دې په راځي بازار سم نه پرې کوته لمه سیمه هغه چې څه اخیستي ولې هغه ته ما ویل چې ما ته دې دې داسې کاراو اغه څه سم ده هغه چې را تراول نه ما کور کې یو دی کالې جوړ کړل څه هغه نه بیا د یو څو کورو ته ولې ګلو اغه څه ولې ده وای چې څه خیر ما کې ته وکړل ما د څه کالې خیر جوړول هغه ته مې ورکول اخر ازاست مې ولې ګلو څه 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 خیر چې پینځو سره ودا چې چې مې کړه کالې اخر مې ماشين ځان ته واښه له هغه وسایل شو چې ما یې دې استفاده کوله هغه مې واښه خالی به مې جوړولو بازار ته مې لېږم بیا به هلته خرڅولو نو اوس الحمدلله چې یو ما ته 500 افغانۍ دغسې پاته کېدلې او اوس مې هم ګټه داسې چېرته مې هغه کالي دي یو کلي جوړ کړي مې دغه ما ته د کال یو 6000 او 1000 دغسې افغانۍ رالېږي هغه کالي هلته خرڅوي نو زه په دې باندې ډېره خوشحاله یم اوس شکر زما د کورې نه وزم ښه ده خوان نن ډیر خوشاله ده کورنۍ نن ډیر خوشاله دي هغه په دې باندې دونه خوشاله نه دي لکه دا نورې دیواز لکه څه څه دي ما کومه خبره ته څه رسیدلې ته په باندې بیا غم ټول کلیواله ټول خلک خوشاله دي باندې
څنګه مجرات او کسره له دې چې تاسو ویل چې بندیزونه در باندې وو د کورنۍ لخوا د خسرګنۍ لخوا چې ته یو انجلې یا یو خځه څنګه کار کوي اما تاسو څنګه مثلا دوی قانې کړی چې نه ته د څه کار کوي چې مثلا له نارینه سره ستا کار نشته ته خپل خځو ته بیرته کار کوي
ما خو به میشه هغه به ویل چې که داسې ما کوه داسې ډېر بندیزونه په ما باندې دا ولسي داسې خو هغه خپل خاوند چې مېده هره ښځه باید شي داسې یو خپل خاوند چې د لارې وي ښه هغه ورسره جوړي داسې اړیکه خبرې ومني چې ورته یې سمه ده هغه خاوند ته به ما ډېر ویل چې خیر ده تاسې داسې ما کوه یاست په ما باندې ډېر بندیزونه څه چې د ما په کارېږي هغه څه راته راوه خو داسې په ما باندې ډېر بندیزونه مه لګوه یاست که یو انجلۍ اسا لا کو سره ما خامخ دي چې زه تر دې رو فشارونه لاندې وم تا خو سره خو اخی او دا ټول کور کې دا سره ته جنجال وي چې دا څه کارونه ما کو ته ولې دا څه کوي چې مون کور یو رنگ پاتې جوړې ما دا خو یې رنگ پاتې نه ده او هغه به وایي چې دونه دی اوس دا چې هغه حياتي کوي ما خیر ته دا هیڅ خبره نه ده او سره نه دی دا چې هغه ته باندې دا چې نه ګورې ما له اړ خور نه داخله دا سره چې جنجال باندې کور کې یو کار نه خلاصوي هغه په خاوي چې نه باندې نرمینه دې کار واخی خو چې دا مې ما په دې نرمې سره وي خیر موري دا چې ما کوم څه سره جنجال ما کوم دا چې یو دې کار مې وکړي نو دې کور نه یې یا دې کور رنګ دې
او دا چې تاسو په خپل نو وخت باندې خیاطي شروع کړه او بیا مو هو غنور خزو ته ورخو د چې د سرک په سر باندې سوال کوا وو سزون هم جوړ دی په دې بهر کې تاسو سره چا کومک هم وک او کنه یوازې مغه د 500 افغانۍ او سرمایه گذاری و چې تاسو وکړه
نه خاصه د 500 دا اوس ما سره کومک وکړو په ټول لکه سپانې ما خو څه نه خستله چې او دا راولو ارڅو باندې بیا خوان در راولو او ته ما ویل چې مې کوه دا دی اوس لکه چې دی او ته خو سره باید یو کومک وسی یو ان چې لې ولي وخزه ولې په سره سپانې و درې کې خیر ټول چې وخزه ته ما ویل چې کور اخوري څه په سره سپانې سره ما سم د تکینې څو نه دی ځکه چې دی ان چې لې دی یو ښه دی لپاره څنګه کنه ستې په چاره ټول او راځل ما څنګه سي هغه بیا له دی وځلی ولا دې چې هغه په سره سر باندې ناشته دې ورځې ورته لمه یې څه دې سره ما د خبرې وکړې ما څه څه کوره خوري چې هغه کوټه ورانه څه څه سره ما سم په سره باندې ناشته چې تاسو په پیسې په خپل کې څنګه راځونه سخت ده شي څه دې یو سره سر ودرې دې ما د ځانه مې خپل ته ودرې دې چې سره سر باندې خیرات ټول کې یو یې چې خوري ځلنې چې د کوړاله مې د سره سر باندې خیرات ټول ومه کته دې ما دې کور ما ساري کدا په غاړه اخلي زه بیا راځم له کو چې سره کلستر ما څه شي سيده زه دې نور څنګه کوم ما خو نه خیاطي به درته وخه یو مطلب یو خپل کوش خیاطي وکي یا اته دې ول سم د خدا څخه یې نه ست کوم او څه یې نه ست سال ته یو خار باندې وکم ما سيده چې بیا خپل خوان ته ویل دا سی یو څنګه زره دا څه شي باندې لګیدل سالدار اما څه شي دا شان او تواخ لا چې او تواخ استله نو هغه ته دا ټول دی ول چې یو څه سره به مخاله کوم کاو
راځي لکه په دې هم تم شو چې زده کړم تر کومه حد کړې دي او والی مو مثلا د زده کړو لارې پرمختګ نه دی کړی پانتون مو نه دی لوسته یا تر پانتون نه رسیدي
په دې نه هغه تاسو دا ټول نه چې زه خپل نه دی زده کړو سره دی رمه نه ولا تر خوندې تکلو په وخت یا طالبان دا شی وکړي ول نو ری دین چې مو مستفه نه راځي په دې خبره باندې څو واري چې دا څنګه وکړي بیا به ځل تکلو له مکتب ته هغه ورونه کوي دا څه کار وکړي چې هغه نور مکتب ته ولاړ یا دا خلی کې هغه کورس وویل یا چیر ته ولاړ دی هغه نو سبا نه وي نو د تاسو لپاره بیا کله یو خبره وه تاسو ته داسې نه وایي نو تاسو ته ښه 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 یو څه سید ورور مې راځي خیر خو دی ما په دې کې ټول کور دی چې په سبا به کار سره یو چلن سوالي یا په موږ سره مو څه دا سختارونه راځي نو نو راته ما څه ته ما دا خبره کومه باندې ډیر سخت ته ما څه دونه سخت ورا باندې شي څه به اور وکړي ما دې ډېر ورځې دورې شه د مونږ خبرې ټول ورته په میزارل ما څه درس نه راځي یو خاطر دی ولې بس له مستوره راځي
بل او اوس کجیرته زمينه برابرېږي سره د چتا سو وادم کړي دا خسر کړت للی خاوان لري ممکن بچان هم ولري کې و زمينه مسایدګي یا چمتو یي چیز دا کړم مکمل کړي
ولې نه خو سم لا تاسو دا خراب دي چې د طالبانو دغه د خو ولې نه ما تاسو سره ډیره مینه ده
ډیره مننه سلامات او سید الله ډیرو بریاو په هیله مو د کندهار اوسیدونکو عائشه وا چیل ازادي رادیو سره خبرې کولې
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې
یو واړه بریا هم لري او غواړي له نورو سره تجربه شریک کړي، موږ ته خپل پیغام راولېږي.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00420211415.
شمیره بیا تکرارو: 00420211415.
د دې اونۍ آزادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو پلوی او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده: 00422111415. شمیره بیا وایم: 00420221211415.
شرافت دے خودی دا ہم حیا دا ہم
فلارتا